درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدر من اوکل رئیس کون کو زبرشان خان خار یوز ربی هم تاسو ټول تشرف بس ما د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لسته هله د چې تاسو ټول قدر من اوکل رئیس کون کی برات روغ چور صحت مند او سیر یو د صحت چا می بم پتن می درنو سکون کو د سیس مروستا سو د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لسته نو هله د چې تاسو ټول بد تیر ورځ لستنه په پراو د کی ټول سره ذکر او سیر یو نو لسته چمتو والی بل دی قدر من زکون کوم چې لدین چې زستاس د نن ورځې نو لوس پیل کان تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نور کړئ. درنه خوښ زکون کوم زموږ تاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس ولولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنې سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوې لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چات دی. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پرې کیږي. انسانانو به د خپل اړتیاوو د پر کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي په سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط ته شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په وسه سره سرته رسولې چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل باندې سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ که درمونه ګل لیز کون کو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي. یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یا هم د سرویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لې دی او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پر اختیار وستلې ده. نو که درمونه وګللی چې کوم کوم مرکز ویني سو چې دوه ډوله مرکز او کرنیز سیستمونه لرو، یو یې دودیز کرنیز سیستمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي، او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پرې کوي بلکې د دې تر څنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودی سیستم او پیژندې چې دودی سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د سروي په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري باندې اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم جدي دا په ډول سره دی. په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو ته مونږ همدارنګ کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال او سیجنې کرنیزي کارمنده پراخه وي او د تولید اندازې مبارزه پکښ کې پروي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلې سو. په تېره بیا موږ تاسو ویلې سو چې په کوم سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو له دې عمله چې د نړۍ نفوس په تېره بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاوره چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زموږ ستاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغه لپاره مختلفی کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو، نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره هم چې موږ تاسو تدابیر ونیسو، او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي، او هیله ده چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خوړو او له تخنیک سره شو وسیږو، تر څو وکولی سو پراتونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو، او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. ورځ زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کیږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو که درمون زکون کو مرو تاسو ویلی سو دز مرو تاسو په ژوند کې یو مهم ورخه لچ مرو څخه شمیر کیږي کوم چې مرو تاسو د دې په حق له هم معلومات لا سره وړل چې لچینه څخه ورسته په تدریب سره په سوري کې 12.15 او په هندستان کې به نه اشاری یو د امریکا په متحده ایالاتو کې وجود دي کوم چې د دې څخه په ش او استراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومداره توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته قصلې او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړي دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنې دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او هم چین د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چې نن سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، هم د هغه ډول ده. همدارنګ د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دی 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم دغه کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وه. دا به تاسو ټول که درمنځ کوون کې په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یوه ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخرنی چې دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، آلمان، پولند، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلند، فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږئ او څه پوسېږئ او اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دغه تولیدات کوم ډول تولیدات ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک به دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، یا هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سرته رسوي دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې آیا د دوی دغه تولیدات شریک او کنه. درین تجارتی سیستم تشریح کی، یعنی په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتی سیمو کې تجارتی سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو قدرمنو وګړي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړي وو، چې یو څه باندې پوه شئ وو، چې تر بل داسې درس پر چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لپاره مان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوز بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات مقبول کی قدر منو غلری سکون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ لاس پای ما د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غلری سکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می ترنو سکون کو د چې مرو تاسو د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوسته نو هله لرم چې د تیرو ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړی او سری او یو څه معلومات مو زده کړی او سری خو زه کوم کوم هله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو، عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهېږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځ ته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه بیا حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دوی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دي یا هم دغه تالاندې چې دي، دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دي، دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زیړپوستي خلک د دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی، هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی. او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، دویمه برخه کې د ارباب الانو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الانو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو، د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي، چې د اور غورځونکي آتیفشیانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګ برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوي. د سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزنی خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورته ستره لیږلي دي، لکه يهوديت، مسیحیت او اسلام کې. د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی، چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماري ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي. رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوي دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ استاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو. چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې، خو زده کوونکو، د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شوی دی او وروسته په مقام اعظم کې انسانان ته وړاندې شوی دی. او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دی. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې مازمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه، له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور سو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور سو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیون کیلومتره مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي، خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت، ډبرو سکاره، ګاز او داسې نورو، مسو او سپین زرو او سرو زرو او داسې نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې نتیجه چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلی دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکونکو، همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د احصایې له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه موږ تاسو ته پنشه کړی ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړی دی. تاسو کولی سئ چې دغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافته ستا په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمړنۍ هیواد افغانستان دی چې 99.6% شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، انډونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولی سئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نظرونه ځکه کوم تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاس تر وړو وسهم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاس تر وړو چې د مسیحیت دین ستوي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادېږي، ایسویت د اسما د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې سو چې د ایسویت د دین چې زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بن مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بن مریم زوی وو، نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودې، په همدې خاطر سره د عیسی بن مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ور وپیژندل سو او په لنډه مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. چې د پیدایښ په حق له ډیری نظریې راغلي دي اند چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولې دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علی السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علی السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایښ ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علی السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علی السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنی لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلوده. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د ایسیویت دین چې دی 250 مذهبي پورې کوبه نیول شد سو دی چې له هغې له جملې څخه یې درې لوی برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د ایسیویت د دین ده دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 1400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل سوی. چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم ارتودکس باندې ویشل سوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د ارتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې ده په خپله د پروتستانت د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکو په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بښنې پاڼې او لوکې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو غلازلي د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسبیت دین په ډیره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو. چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خورسو نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي. چې ماشمې سلونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي. چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانی او استمراری لاند هیوادونو چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي. چې سره له دې چې دوی ایسوی دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو او افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمیرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو دا د ایسویت د دین په حقله معلومات هله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم د اسلام سپېسلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو سپو سی وو سیږي. تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درانه حضور کې اجرې رم دلا په مان شو وخت ولري.
شمال چلے جی گلان پالوی جوی
Jab 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 j
جر سے یال مار ود لیلو سہانی شمع چلی جی غلام پالن جبی دماز دیگر زلا یال مار ود لیلو سہانی شمع چلی جی غلام پالن جبی رو ہوا یاد نام زور سلام ود لیلو سہانی شمع چلی